مشال اوریدا ساسو قربا غلا یازم په دې غړي کې تاسو لپاره دعا او نيزي خبرونه د مشال مرکا او تاندې هلي لرو په لومړي سر کې بعد مشال مرکا وورو په مشال مرکا خبرونه کې مو ډاکټر محمد آصف حبيبي سره خبرې کړې دي. ډاکټر محمد آصف حبيبي د افغانستان د بغلان ولایت دی او د مهال په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا ملي ادارې له څېړونکو څخه شمیرل کیږي. نوموړي د مخابراتو او د 5G ټکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی. ډاکټر حبيبي وايي په پرمختللي هیوادونو کې 5G ټکنالوژي د راتګ د مخابراتو، اقتصاد، صنعت، روغتیا، ترانسپورت او حتی د خلکو د ورځني ژوند په ټولو برخو کې انقلابي بدلونونه رامنځته کړي دي. راځي چې د مشال مرکې ته غوږ شو.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو للارې.
د مشال مرکه د مشال اړو قدرمنونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل یازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خلینا اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمني کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو به دا اوریدلی چې 5G او 4G په دې کې PhD کړی دا. هلته په جرمني کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمني د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د څېړنکار په توګه هم کار کوي. نو را سره محمد آصف حبيبي را سره ملمه دي. آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره زیاته مننه کور ودان تاسو بلنې څخه. خوشاله يم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لارې څخه ټول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو. کله شانه زمنګ قدرمن اوریدونکو ته وایي تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
زاسن افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې تر سره کړې دي. له 12 سم څخه په خپل کلی کې له ښوونځي څخه فارغ یم. بیا له هغه څخه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه. د کابل پوهنتون کې د څانګې مې لوړې زده کړې وکړې او خاصه د الکترونکس کې د برق انجینرۍ او مخابراتو. وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم. البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپل رشته کې، له خپلې هغه کې ده په خپل برخه کې او په خپله فاکولته کې. بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشنز یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوم. هلته مې دغه په 3G باندې هغه وخت کې چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول. دغه 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کېږي په دې باندې. دا هلته دا ټکنالوژي نه تر هلته نه. نو تقریبا ما 2-3 کاله له تر 3 کالو پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپله پایته ورسوله. ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پوهنتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه. نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم. چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کله مې چې ماستری خلاصه شوله، نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمني د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پوهنتون ده. البته دا تخنیکی پوهنتون د جرمني له ټاپ 10 یا له تر ټولو خو لسو پونتونونو په منځ کې یو خو تخنیکی پونتون د چاغل تما دی پی ایچ ڈی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا ز جرمنی ته راغلم. نو تقریبا دا نه کار کیږي په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون کې خمه څو مده وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کاو، کار مې کاو او درس مې ټیچینګ مې کاو او د ټیچینګ تر څنګ مې خپل پی ایچ ڈی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمنی پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټی دی، په هغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د هغه سره هم د څېړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا بل کله چې ما پی ایچ ڈی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به یوازې د ټیچنګ لپاره راځم، نور کار به زه غواړم. د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار آرټیفیشل انټیلیجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز دی. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا موږ لږ قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمو کې کتا سې کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لومړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، اوس پوری خو ما ته نه ښکاري چې زموږ د مخې نه څوک داسې تیر شوي چې هغه په دې برخه کې دغه کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې درس ورکوي په هنتون کې.
دقیقا فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي، ډېر ما تر اوسه ډېر زیات دغوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې پوښتنې کړې دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړې. په کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی
ځانګړي توګه په دې برخه کې چا کار نه دی کړی.
زه فکر کوم زښت زیات شمېر کم ده. او زه خو یاد کوم تاسو سره زه فقط درې یا څلور نور پښتانه پیژنم چې هغه هم ډېر زیات محدود کار کړی ده. نو ما همدغه برخه ته خپل کار وویل او پکې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم محترم وایم.
له بغلان تر پراګا او تر پراګا بیا جرمنی، نو دا اسف کلک وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسې.
ما خو دې زه
خو دې و کسي و ډيري خو دې سي
چې کزې پلان ټوک کټاسته وایما غربت. یعنی ما له زخ زیات قربت سره لاسه غریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه وو چې فرضاً خپل ملګرو یا د خپلو دوستانو په منځ کې ما یو ښه کالی درلودلی، یو ښه برانډ بوټونه مې درلودلی، یو ښه برانډ عطر. یو تر ټولو سختو مشکلاتو څخه زه سره لاسه غریوان وم هغه مالی مشکلات. او دا مالی مشکلات یو لوغو هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او لو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغوی سره ځان برابر کړم. بل د مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډېر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بي خوبيانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوسته، حتی د دې حد چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هیڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لار نه ده پرېښې. نو یو دا دوه مهم سره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه سره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالو سوی یم او بیا دلته هغه محیطونه ما تغیر کړي. فرض زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی ده. لکلی څخه چې کابل ته راځي، یعنی مثال په توګه لکوزی پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته ځي، یعنی مثال په توګه کراچۍ ته ځي، یو بل ته څخه چې هلته لوی ښار وي، هلته ډېرې زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کېږي. د خلکو په یوه ژبه به وي، خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا زه له کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درېمو سترو ننګونو څخه د اوسېد ما همېش په دغه محیطونو کښې تقریبا دوه درې کاله شو کلچر شاک لیدلی ده. بلاخره چې زه له هغه ټولنې سره مدغم شوی یم، هلته خلک یو څوک داسې حس کوي چې خپل ځان سره وایي چې زه خو رښتیا زونده یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کښې ما ژوند کوو بل محیط ته راغلم، دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم که نه. نو خو بلاخره ټولې سترګې ننګونې یا چلنجونه سړی را ټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کښې مبارزه ده. هېڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي، که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شوکس وي، نو ښه دره چې یو څوک هېڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هېڅکله د هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې به مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې یاره کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغې باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدی او خپل هغه هدف مو ترلاسه کړل. قسم ډیر کار پاتې دی، خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټول ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. آصف یو ورکشن د مالو او د دمیر صبح بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اورئ.
د میرستو آصف حبیبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کله ستاسو په دې کار باندې اوس موږ خبرې وکړو، په دمې له مخکې خو موږ خبرې وکړلې ستاسو څنګه ژوند کار او کړاوونه او د هغه نه تاسې راووتئ، خپل د جنګ ځپلي هېواد د 50 کلونو جګړې چې وهلې دي، که اوس راشو د ټیکنالوژۍ د هغه مو څنګه غوره کړله، خوښه کړه، په خپله خوښه راغلې وي او که نه، څه تشویق کړي وي څه شی؟
زه ټیکنالوژي ډګر ته په خپله خوښه راغلی یم، ځکه زما ټیکنالوژي ډېره زیاته خوښېدله. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم، له کمپیوټر سره مې ډېره زیاته مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په یو کورس کښې داخله وکړم، خو بدبخته هغه وخت کښې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه وو چې د کمپیوټر دې په کورس کښې یا ما ته د داخلې امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه، او کله چې د 12 سم نه زه رافارغېدلم، نو هلته خو په افغانستان کښې موږ دا د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځې. نو کابل پوهنتون په افغانستان کښې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده، او هغه کښې د انجینري په پوهنتون کښې داخله په پوهنځۍ کښې یا فاکولته کښې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. بیا مالته د انجینري په پوهنځۍ کښې همدغه د مخابراتو د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړه، او اول انتخاب یې همدغه ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنۍ انتخاب ته وټاکل شوم، او دا زما د خپلې خوښې انتخاب و، او په خپله خوښې مې د خپل فیلډ ټاکلی.
څوک باندې تاسو راغلي؟ خو موږ حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه مانې چې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه رمانې را سره خپل دغه شریک کوي، تجربې را سره شریک کوي، خپل خبرې خاطرې را سره شریکې کوي چې دا په کومه برخه کې کړي دي. اکثر موږ اوریدونکي چې دي هغه په دې باندې خبر دي چې یاره 4G نشته، هغوی په دې باندې خبر دي چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کېږي. نو تاسو په دې باندې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي، نو که لږ اوریدونکي په دې باندې تاسو خبر کوي چې دا دې څه شي؟
اصلا دا 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز ده چې دا د مثال په توګه که ووایي چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنې څلورم نسل د ټیکنالوژۍ، 5G اصلی فیفت جنریشن او یعنې پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په ډېرو پرمختللو هېوادونو کښې دغه 2G او 3G اوس له منځه تللې دي، هغه ډېره زړه ټیکنالوژي وه، خو په ځینو شاته پاتې هېوادونو کښې اوس هم شته. اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده، هغه دا 4G ده، 5G ده او 6G، خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته نه ده راغلی. نو د دوی د دغه 4G او د 5G د ټیکنالوژۍ دوی هدف دا ده چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به SMS تاسو لیږلی سو او یا په تلیفون کې مو خبرو کوی سوی، یا په دې وروستیو کې په 3G کې یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو د هغوی د سپید ډېر زیات کم و، سرعت یې ډېر کم و، کیفیت یې ډېر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپید او د هغوی کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغې تمعرفي کړلې په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپید د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G و، ځینې نوي تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې د ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو SMS لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شوې. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریز ته هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا په هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخې ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخه ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم دوی تغیرات راولي. د بېلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست وي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنټ له 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبوټ په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو، دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډس ته،
نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی کو د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویل،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په اورېدلي وي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلېږي. نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ د دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، له وایرلس ده، بي سیم ده، اما له انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، هغوی سره هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنالونه لیږي رالیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سینسرونه انسټال کړي په دې خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته دما مخکې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور ده، زه باید څه وکړم، شین ده، زه باید څه وکړم، زیړ ده، زه باید څه وکړم، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي، ځینې چارې خپل موټر په خپل د سینسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پوښتنه که زه د یو عام د هغه په حس باندې که د اوریدونکو په حس باندې زما یو ځین کې پوښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي، لکه څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغوی سپوک مکه یا سیټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویل چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو څه دغه معنی
اصلا د خو د دې سخت لري چې څوک ته دقیق مقدار پیدا کړي. او زما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. مثال په توګه که چېرې تاسو ووایئ چې دلته یو بلډینګ جوړېږي، دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي، خو دقیقاً ارقام معلوم دي، ځکه یو انجینیر جوړوي او یو ارګان جوړوي، وایي چې 30 میلیونه مصرف لري. که نه د ټکنالوژۍ د اختراع د ټکنالوژۍ د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي. دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بله برخه بل هیواد اختراع کوي، بله برخه بل هیواد. داسې یو په ډېره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده، یو ډېره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
که د مسلک علاوه د پروسې کوم خبره کوو نو دی کې بیا ټول چې کوم نړیوال کوم دغه دی د ټکنالوژي چې کوم اداري دي نو هغوی سره یو ځای دا په ګډه کار کوي او که نه دا بیلابیل مشخص یا اداري دي صرف هغه صرف د دې لپاره دي
دغه مشخص ادارې نشته د هر هیواد یا هر ارګان ځینې پروسې ځینې ټکنالوژي دي چې هغوی یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو ځینې پروژې دي یا ځینې اختراعګانې دي چې هغوی په مشترکه توګه کوي او مرحله یې داسې ده اول مخکې له دې چې ټکنالوژي رامنځته شي یو ضرورت د ټکنالوژۍ باندې دوی دې نتیجې ته رسېږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې شته ده موږ باید د دغو ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړو د مثال په توګه مخ تاسو ته مخکې یادونه وکړه په مرکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې ښه نه و نو ټول نړیوالو یا ارګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی دې نتیجې ته ورسې چې سرعت او کیفیت د 3G ښه نه ده نو چې ښه نه ده اوس دغه څنګه موږ حل کولی شو دا بیا فرضاً په شلو دېرشو پنځهویشتو برخو باندې ویشل کېږي نو یو مملکت یا یو ارګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټس ترلاسه کړل بیا دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې سره شریکوي او دغه نتیجه نور ارګانونه ولی او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړی د ارګان ترلاسه کړی دا دقیق دی او صحیح دی سم دی کنه دي کله چې ټولو ته د قناعت ورسول هغه وروسته بل دین سټانډرډونه جوړیږي په نړیواله سطح چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو اداره د آی ټی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایغې ادارې د چتر لاندې دغه سټانډرډونه جوړیږي د اکثریت سټانډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول دغه نو وروسته به دغه سټانډرډونه غټو غټو شرکتونو ته ورکول یا خپل دغه شرکتونه په دغه سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري دا کله چې دا سټانډرډونه پبلش شول اته خبر شول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه ایرکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی نو دا شرکتونه چې دی هغوی بیا دغه سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړوي د مثال په توګه یو انټن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې موبایل یو اگر روان دی ورژن یا سټرا روان دی نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی
دقیق نو ورسته لغې به چې د سټانډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل څخه مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټي وي باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بل بورډونو باندې چې دا زموږ ټکنالوژي دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسره مخکې دوی پوهیږي دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال وروسته یو کال وروسته شپږ میاشتې وروسته د ټکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي
ښه اسف دي په پښتون نیوډي دي زه پوښوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پوهیو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کی چې د دې څه تغیر به وي د 5G او د 6G
اصلا د 5G او د 6G اومده تغیر ده چې په 5G کې ځنې موږ ورته یوز کیږي ځنې قضیه ځنې ستونزې ځنې په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي دومره پیاوړې نه ده سکس جی اصلا دیتا ډیزاین شوی چې هغه دی 5G کومې نیمګړتیاوي یا دی 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې د نه کارولو یا هغه کې د کیفیت د کمښت له امله د دوی د 5G ستونزه یا د 5G هغه مشکلات ورحل کړي د بلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې بد سم کار وکړي فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د 6G په وسیله باندې موږ وکولی شو ښه خدمات وړاندې کړو د بلګې په توګه په دا مارس دا مریخ ته چې کله د کوم مغزې دا کومې
پروژه چې دا و
یا په یو څومره ورسته پدې سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي دې په خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي یا دې مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي اویشن کې چې هغه د انټرنیټ لري خو ټول نه لري
او ټول نه لري
هدف دا چې دا به ټول تک انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی دی ټولنې د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره هغوی باید ټول یو یو ښه باکیفیته انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیکس جی دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاوو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د 5G هم دی او پوښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې دی خلک او اوریدونکي ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. خو د پروګرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی که موږ خبره کوو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل، تاسو خپل سیمې ته څنګه ګوري؟ که موږ د افغانستان خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، په دې ټکنالوژي او په دې په ځانګړي توګه په دې برخه کې څومره په کم مقام ولاړ؟
زما په نظر زمون دواړو هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنیو ټکنالوژي باندې متکی یو، یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټوله ټکنالوژي چې مونږ ته راځي او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړی دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نورو خلکو په نورو هیوادونو او په نورو ټولنو
تکیه کوو په دې معنی
دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې دایرېږي، هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وسي، خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وسي، او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق سي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې وایي، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه سي په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې لکه وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. فکر کوم دا اوس هم په کوزه او برادواړو پښتونخواو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G، یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بېلابېلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بالکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکې ویلي په اخره کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دی؟ تاسو غږ په لارو بر او ټول ځایونو کې اوریدل کیږي، نو داغو لپاره تاسو څه پیغام وي؟
زما پیغام دا ده چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په داسې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او معنوي ګټه نه لري ځای نه کی، او هیڅکله خپل همت له لاسه ورنکي.
آصف حبیبی، ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مو برخه واخیستله. د ژوند د کار په اړه ډیر ګټور معلومات شریک، ډیره زیاته مننه تاسو.
کور ودان خیر اوسې، تاسو ښه مننه، ډیره مننه، کور ودان.
د مشال رادیو کډمنونکو، په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس هلته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، دا غي خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاره.
د مشال مرکه.
د مشال مرکه مو واوریدل او زرته دوه ماونی ز خبرونه تاندې هلی وړاندې کو. په خبرونه کې د پښتونو هنرمندانو سره خبري شوې دي. د خبرونه قربانه اسما ګل ده.
اوریدونکو سلامونه. په تاندې هلی پروګرام کې ز اسما ګل تاسو ټولو ته هرکلی کوم. اوریدونکو د دیونی تاندې هلی پروګرامون د تزان کړي کړي چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي هنرمندان خپل ټول عمر د فن شوبې لور کوي، ولی بیا هم ځینې هنرمندان وایي چې د ټولنیز دود دستورونو او ناسمو رویو لوجې دغه فنکارانو ته هغه مقام یا حق نه ترلاسه کیږي کوم چې ورته ورکول پکار دي. اوریدونکو په دغه موضوع باندې خبرې کوو نن د پېښور نشتر حال کې را جوړ شوې غونډې د شریکوالو سره. دغه دستور د دسمبر په 28مه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لخوا را جوړ شوې ده. د دې غونډې د منتظمینو په خبره چې یاد فاونډیشن لخوا را جوړ شوې د دې غونډې مقصد فن او فنکار ته پیرزمنې وړاندې کول دي. اوریدونکو په دې غونډه کې را سره د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن بنیاد خودون کے او مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نیاز علی خان صاحب موږ سره موجود دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې ولی یو سندرغاړی یا یو هنرمند خپل ټول عمر د فن د شوبې لپاره وقف کړي خو بیا ورته د ټولنې لخوا هغه ډاډګیرنه هغه حوصله ځایي تر مرګه پورې هم میلاو نشي، څه وجوهات وینئ تاسو د دې ډاکټر نیاز علی صاحب؟
جی ډیره مهرباني. د بد مرغه مونږ چې په کوم سوسایټي کې یا زمونږ د کوم د کومې صوبې نه یا د ژبې نه تعلق دی، نو لکه پښتون کلچر پښتانه نو پښتون زه چې ماشوم وم نو ما به کته خپلو مشرانو ته نیکه ته پلار ته ترونو ته ماماګانو ته نو اکثر به هغې د خپلې کور چې کومې بچی به وي هغې ته به لوپټې په سره چولې د ستر به ورته ویل او د ښځو به ډېر زیات احترام کولو او دغه چونکې تربیت داسې نو په هغه تربیت کې بیا موږ هم رلوي شو او موږ هم یو تور سره ته ام اغه نظر لرلو چې کوم به ورته اغي لرلو. خو چې کله ز په 90s کې رغم نو زما په فیملی کې یو قسم اور لګیدو، زه خو سړی وم کنه زه خو الکوم کنه، یو قسم بایکاټ وشو. بیا یو ټایم داسې راغو چې رب ماته یو نوم راکو یو شهرت راته راکو، نو ز اغه خلک چې زما د کلی نه بهر اوسېدنو اغیم بم دا داوا کوله چې دا ډاکټر نیاز زموږ رشتہ دار دی، خو چونکی اغه مقام ته اورسېدم خو زه سړی وم خو ماته بیا هم دغه ستونزې را برسېره وې. د دې نه زه تیر شوی یم، دا چې کوم ټارچر دی اوس دلته یو تور سری روزي اغه سندرغاړی یو تور سری روزي اغه اداکار یو تور سری روزي صحافي یو تور سری روزي استاد یو تور سری روزي د پولیو کترې اغه د خدمت لپاره زما معاشره په دې ټایم کې د پښتنو معاشره لکه یو وشته مسده جدي ساينسي دور د نن نه 50 کال مخکې چې کوم احترام وو اغه اوس اړ بیخیم پاتې نه شو. او دا که سوچ کوم دینو دا د چا ده بحیثیت د صحافي ختم زما مخامخ ولاړه، خو زما په نظر کې ستاد لپاره یو ډیر لوی مقام دی لوړ مقام، ځکه چې په دې ټایم باندې ته بحیثیت د یو صحافي بچی پریخې کور پریخې او ته د کام د بچو او د کام په خبرې پسې راوتې یې او ته هغه خورې او هغه تبلیغ کې اوس یو اداکاره یا یو گلوکاره چې هغه ټایم تیر کړی دی او دومره خدمات دي د هغه چې په اواز باندې هغه ته واوا کیږي او د هغه په گانو باندې هغه ته ایوارډز ملاویږي، خو هغه خلق چې کله د دې آواز د دې جادو نه بهر شي دغه محفل نه بهر شي ریډیو بند کی ټیپ ریکارډر بند کی نیٹ بند کی نو هغه نظر بیا هغه نه ډاکټر نیاز ته لري او نه بیا هغه تور سره ته لري. زنانه تاسو ته ټول عمر ستاسو خدمت وکو او هغه بیا تاسو د شپې خخوي د کمروچان یو خپل نوم وو دغه یو خپل فن وو دغه یو خپل خدمت وو کمرو جان غنتی آواز داغی غنتی خدمت بچا کڑی وی داغی گنا سوا چه تاسو آغا دشپیخ خوله چه میڈیا والا خبر نشی دی که زهم شریک مو پدی جرم کی پدی که سوسائیٹی هم شریک دا پدی که گورنمنٹ هم شریک دی زکا چه کم پوری دا گورنمنٹ پر لیول باندی دی خلکو تا آغا عزت نوی ملاو اگر ریسپیکٹ نہ بھی ملو کزیاتا خبر را بن سپینے لگا سپینے خبر داسی وی چھ خلق پوچھ دا ڈم دے یا ڈم دا نتہ چھ پکور کے سوشل میڈیا باندې سو گورے نتہ سچے
ڈاکٹر نزلی سب زمگا اور ادن کو تدغو ہے چھ سنگ بدا فکر بدلی گی چھ اس پ جنکو کے دا حوصلہ را شکا گو شوق لری دا فن دا شو بے سرا نو پڈاڈ را اڑان دی شو کورن یم رستو
ز دیزی پور رسیدلے ما زما بچوس مختلف دی اغه بالکل چینج دی اگر نہ ڈم پی جانی ڈم پی جانی فن اگر وہ فنکار زما پکلو کے زما پختونخوا کے یا پنجاب کے ہم اگی ورت اردو کی سوئی امرت مراسی ہوئی خدا کا بیماری زما پہ دے وطن کے ڈیرا زیادہ تھا چکم پوری ایجوکیشن نوی عام شوے چکم پوری ماں پخپل گریوان کی نوی قتل چکم پوری ماں پل لار نوی سمکڑے نوبل تگوتا ندی نوی خزدا چے فن او فنکار دا د رب د طرف نه دی دا کریشن چکم دے دا د رب د طرف نه کیږي نو تر رب سره جګړه کولې شي دا دی ٹیلنٹ قدر کول پکار دی او په دی ټایم کې د خیبر پختونخوا او قمرو جان غونتی خز سره چې څه شوی دی نو پاغي باندې زم د کام نه مافي غواړم
دا څه تاسو اقدامات یا فکر لري چې راتلونکي وختونو کې دا څه ونه شي دا هنرمندانو سره چې هوی پټ پنا پاتې شي
چې کوم پوری حکومت دا نوی هایلایټ کړي کوم پوری اویرنس نوی شوی کوم پوری اویر نوی خلک اویر شوی نوی چې دا هنرمند دی دا فن دی دا فنکار دی دا یو سبجیکټ دی دا یو لار ده نو هغه پوری به مونږ ته په دې نظر باندې کتی شي نو حکومت له پکار دی چې د دې خلکو مرستم وکي او دا چې څه وشو نو په دې باندې حکومت پکار دی چې تاسو کې داسې ولې شو
ډېر زیات مننه ډاکټر نیاز علي خان
مننه ستاسو کوم
اوریدونکو دا وخت سره سندرغاړي فوزیا ګلالی هم موجوده ده فوزیا ګلالی لومبه لا پاکستان ټلویزیون نه قریبا درې لسیزې وړاندې د یوې اداکارې په حیث مخې ته راغلې وه خو وروسته یې د صداکارې او سندرغاړې په توګه هم وپېژندل شوه د دوی نه به پوښتنه کوو چې د یوې زنانه سندرغاړې اداکارې او صداکارې په توګه یې دغه شعبه کې څنګه تجربه ولرله او داسې نورې ډېرې پوښتنې
دی تر تک چکبو اگر ډیر مشکل لکه زمنګ خلک چي دینو دی ته په نظر نه ګوري یا لکه مینه وسره زیاته کوي ته دې لپاره باکه د ټی وی واغه سو د دې لپاره به وینه ساده نه رنگین ټی وی کو لکه ډرامي روډل او سی ډی پلیئر او تاسو ته پته ده چې ټایم کې به دا سیزون زیاتو په 2003 خبره زکم چې کله زر عالم نو پاغه ټایم کې نو دی باکه د چي ته پته لګي د خپل د نو خارسي می سره تعلق لرم او ما د پرم دا پرابلم راغلی او ډیر زیاتې مسلې مسایل لغلی خپل خپلوان می خفو شی او ټولو وی چولاړ داس شو یو عجیب شان دغه کنه خو زبم چې دادی غلط کوي غلط زګه کوي چې دا خو الله پاک غو رزق تقسیم دی بس کنه زکه چې څوک ډاکټران شي هغه یې پیسې ګټي څوک ټیچران شي هغه یې پیسې ګټي دا غیر رزق وسیله جوړی کنه منګ آرټستان شو نو بس منګم رزق د پاره پیسې ګټو زره خبره را کور شي مسلې مسائل دي خرچي شي ماشومانو سبقونه شي نو زبم چې لکه یو سو کاله پورې ډیر مسلې مسائلو خپل خپلوانو باندې چا خبر دا کول نه دا لاړل ته خبرې ترې به کولې خپل تروریانې نزیر ماما کاکا دی خو خغه چې لا بړو خو لکه هغه شان دغه نو اوس چې کم دی الله پاک مالا کم دغه را کو مقام را کو او زدي فلټر ال ماما دی سترګل کو ډی دغه مې کو داسې کار مې نو کړی چې زما خپل خپلوان په شرمنده شي لکه هر طرف ته ګوري ګره خو بیا دادی چې هغه پډی رخو خوشبو کې دی لکه څوک وکیلان دی څوک ډاکټران دی څوک ټیچران دی څوک د پولیس ډیپارټمنټ کې دی نو بس هغه بیا رو 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 هغه زما هغه دغه ډیر زیات متاثر کړه ځکه چې زه بچر تم لاړم یا باغی چر ته لاړم ډیر خلکو مال ریسپیکټ او قدر عزت را کولو کم چې د فن صحیح د فن په دغه معنی باندې پویږي ما بچی هم په دې کې لوي کوم مال الله پاک رزق هم په دې کې را کوي
سمره فوزیا ګلالی دغه زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د سندرغاړي په توګه هم یو خپل کې جنګلو لري دغه تجربه مو څنګه وا او چې کله تاسو دا شو بخپل کړانو د خلکو هغه رویه تاسو
گلالے ناک انسانو مده یه گلاله ستا پاواز که درد ده تا گانه ہوئی من زتا ده پر گانی لیگم اللہ دیگو بخیغ خورو گانی دیگه ما تا ملونو شو نما اوی خو داده چی بیا یو کسو بس اگه ما تا یو رز دستو یه روی منگل یو جینیو گوره چی گانی اوی نما و تا گپ پیو مای تاسو لجینه که راشی خو تاسو نو تختی پتا نیشه جسه چلی مای بس مالا پریکٹس را که بز بدلوی ما تا ایزا مارا تا تا گورو پیل ساری گاما پا دیز دکا نو پاگی زماز رو اگه خبر دستی لگ ذهن می دغشو می دادی سوی مای چه آرتیس چی نو خوری و کار کولی شی دایرکشن کولی شی اگه کیمرا ور کولی شی اگه سٹل فوٹوگرافری کولی شی اگه سنگنگ کولی شی لیکن یو تخلیق تی اللہ پاکی ورکی کنا نو بس ما یو ٹرائیو کا اگه ٹرائی دی را ہیٹ شوا یار بس یہ ٹپی رالی
زیاد زمگن فنکاران دغه سیدی او گیلم کئ تاسو په خپلم د اغوی د خلی او ریدلی چې اغوی ته خلق خومینه ډیره ور کئ اغوی سندرم خو خی خو د ځان لپاره د عزت به سن غنی کور نه پدې خل تاسو سوای
چې کوم ناپوې خلک ته بداسي چل کئ ګور اغوی کدا سې زمونی چې ر د تخلیق د رزق ور کول د الله داړه خدي هغه سو کوم نشي تانه نیوي د آرټس او د آرټست او د سنگر دا دوڑا شوبی دا سیدی چیزیم چی دا دوڑا گران کار دے دی کی دیر زیونو کی انسان حوصلہ بیلی دا خپل خپلوانو تانی او پیغورون او دا غی درونو تا خلکو سر خبر نشی کولی یا آغی اہمیت نواری کئی خو چی کل زنانا حمتو کی نو زیویم چی آغا خپل پیچان جور کی کنا نو دا خطاسو تا پتا زمانگا که دا پاکستان سمرخ خواتستان یا سنگران دی آغی نن سبا پا کم کم دا غی دی دا تاسو پا خپل گو رے او که دا انڈیا دی که دا لک آرٹ سر ترون کی خلق دا غی دا پر سرحد نشت دے آرٹستانو دا سنگرانو پر سرحد نشته دی نغی ارزه کی کار کولی شی سوک سمر پوی گی نو آغا غشان بیل بیل کار دی آرٹسٹ ایکٹنگ کول او گانا کول خو گانا داغی نزیاتا گانا داغی نزیاتا گران کار دی زبای وچی دا یو فن دی او د دې خلکو چې کم تنگ نظری ده دا داغی خپل سوچ دی داغی خپل سوچ چې کم دننه یې څنګه دی کنه اب بل د پراغه شان سوچ کوي وای مشران وای کنه وای چې ته څومره د زړه اخی نو اخ کشان پکای چې د خپل کردار نام خي زمنګ امی به موږ دې بچي وي سبق لګوي خو پاغه عمل زیات کوي سوچ زیات کوي فکر زیات کوي اسلامي لحاظ سره شریعت لحاظ سره ټیک ته منګ مایو چې موږ دې څوک پکور کرا کی دننه خو لکه چې انسان مجبوری راشي نو بس کوي نو زمه مچ دې ته تنگ نظری نه پکار داسې خلکو ته حوصله ورکول پکار دی حوصله خو ورکی زهر خبره زکه خوغه دونه هیڅ شي که هي حوصله نه ورکول نو دی بچته داسې راتل دی ته باغه دغه دونه پبلسټی نه ملاوي دا دومره مقام بوته نه ملاوي دو لکه یو کریکٹر دی هغه موږ دغه په دغه کراولو نوکری په کریکٹر کې خو چاغي کې هغه مارجنین هغه کسان د څومره زیات دغه ملاوي شي هر یو دغه کې راځي هغه دونه هیټ لاړ شي پس وجه چې د دې خلکو خوښ شي نو دې ته په درون نظر پکار دی خو زه هم چې د دې خلکو قدر کول پکار دي ځکه چې دې زمنګ د ثقافت ژوندۍ ساتلې ده څنګه پښتو ژوندۍ ساتلې ده
ډېر زیات مننه فوزیا ګلالۍ
د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې غیر اله او دومره موږ عزت او قدر راکو
او اوریدونکو د پیښور نشتر حال کې د هنرمندانو ته د پیرزمن وړاندې کولو په لړ کې را جوړ شوي دستوري د ګډونوالو سره به خبرو اترو ته دوام ورکوو وړومبی یو دمه اخلو بیرته راځو
ستان دہلی پروگرام اور ز اسما گلیم او دا وقت دا پی خبر نشتر حال کی موجود یم چرته چی هنرمندان تا دا پرزوان وړاندې کول لپاره یو غونډه را جوړه شوې ده. دا غونډه خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لخوا را جوړه شوې ده. دلته هنرمندانو سره خبرې کوو.
اوریدونکو دا وخت سندرغاړی وصال خیال را سره موجود دی. د ټولو نه وړاندې وصال خیال صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
ډیر مننه. خدای خوشاله ساته. یو جهان مننه. او زما والد صاحب سره ګرځېدم اکثر به زموږ یو شوق پیدا کېدو چېرې چې زم په دې سټیج باندې بس څنګه زه به پرفارمنس کوم څنګه د هغې په اجازت باندې نو بس بیا زه د فن طرف ته راغلم او بیا مې د خپل مشر ورور د انور خیال نه د موسیقي زده کړه وکړه او بس تر اوسه پورې لګیا یو د خپلو مینوالو خدمت کې.
وصال خیال صاحب دغم زمون د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې دې فن ته چراله تاسو نو بیا د خلکو هغه رویه څنګه وستاسو سره د ټولنې رویه څه وستاسو سره دغه تجربه زمګ اوریدونکو سره شریکه کړئ.
خوشاله اوسې. اصل کې زه خو د داسې کورنۍ نه شکر دې ما هغه زده کړه وکړه او داسې د کورنۍ نه زه ووتم دې موسیقۍ ته چې ډېر د عزت په وخت کې او تر اوسه پورې شکر الحمدلله چې چرته زم نو که یو افسر هم ناست په یو کورسۍ باندې او چې خبر شي دا د خیال به مست شي نو هغه ماته خپله کورسۍ پرې نو مونږ خو شکر دی چې څومره هم لکه دا فن کړی ډېر په عزت باندې ډېر په احترام باندې او د بابا ته دعاګویو چې هغې مونږ ته داسې یو پلیټفارم پرېښې دی.
وصال خیال صاحب زمونږ کومې سندرغاړي دي زنانا هغوی کمې لیدلی کېږي په دې شعبه کې زیات تره نو تاسو څه ګڼئ چې واقع د دغې زنانو حوصله افزایي نه کېږي ځکه دې شعبې ته په کمه شمېره کې راځي؟
خیر د زنانو که د فن په حساب سره وي نو هغه خو تاسو ټولې دنیا ته پته چې څومره که د ګلنار پانې والا را واخلې کشور سلطان په زمانیا وه الله دې وبخي داسې کم روزانه باندې دا ټول لکه دې خپل نوم پیدا کړی وخت دي چې کوم وختونه تیر کړي دي تر اوسه پورې د خلکو په زړونو کې پراته دي او مونږ هم پہ فخر کوو انسان په زنانو سندرغاړو باندې لکه شرمېږي خو زه فخر کوم په خپل نیابه کشور سلطان باندې زبان یا وا هغه د پښتو د موسیقۍ ژبې چې څومره خدمت کړی دی نو هغه شانه پټ نه دي نو دا خو کده نن سبا دور دا جنکه کراشي نو دی کې همدا وي چې لکه بس روزي یو سو سندرې وي که یو گانې مشهور شي بیا ځان پسې شاته سبا ټوپک مار او بدماشان ادر او بس کیسه ختم شي او دغه نو خواغه وختونه بیلو او دا دې وخت دا کیسه بل رنگی دي
سمدا ویسل خان سے بیا ایشور سلطان ارواخاد نوروست چستا سنیا ودا اغوی نه پس سوګزنان سندرغاړي تاسو د کورنۍ نه ولی مخه ترانغله
زمون د مور طرف نه فیبلې کې ایشور سلطان په بیا دا غین پس زما خپل مور کې چې هم واغیم پر ریډیو پاکستان کې اوسو سندرې زما بابا سره مہرونسا جانانا باندھی مشہور ہو زما بابا سر سندر واغم ترو سپور ڈیر مشہور تانا بازار کم تو رستر کس طرح لاسونا ہو گرانا یار او بیا هغه نه بس زمونږ بل یو ترور وا چې شایسته په نوم په وګمې په پروګرام کې باقي کمپیرینګ کولو خو بس هغه نه بس بیا او زمونږ پلار طرف له کومه لګدا زی شو کوم لکه ما په خپل هم یو آرټیسټ کړو او بس ما واده کا بس ما په کور نه تقریبا شل کال
نه وی کوسو جنکای سندرغاړي راتل غواړي نو سم شور ور کوي تاسو غویله
نو بس عمدہ مشورہ دا چی سنگا پخوانی سندرغاڑو یو نوم پریخو یو عزت پریخو دا سے محنتوں نے کڑیو دا سے دی زبنگ دی راتلون کی نسل تم خواستے چی بس دا بس دی راشی دا ٹک ٹاکو نو دیر شوکیان وی دا دی نور اس لکا دا دی ویڈیو گانو دیر وی آواز کارا کئی دا ریڈیو پاکستان تلاشی پاکستان ٹیلی ویژن نا کارو کئی چی سبا دا ملک دا پارا ترانیو کئی چی خپل ملک یو نوم روخانا کئی بس تک زما یو مشورہ دا ورده
زیادہ مننہ ویسال خیال سے تاسو مشال ریڈیو لوقت رکھو
دیر مننہ ساسو یو جہان مننہ یو نڑے مننہ خوشحال ہو سی
اوریدن کو دا وقت سرا سندرغاڑے زہر زمان موجود تے دوی د تیرو ویشت کلونو راهس د فن د شوبې سره تړلې دي د دوی نوم پښتنې کو چې پټولنه کې زمونږ فنکارا کما ډله چې دا د اغوی سره د ټولنې رویه سي
لم خوشاله با صاحب ته لم ډېر خوشاله کوم بس زستا سړي شکریا دا کوم خو نن سبا حالات دا سيدي شي رویه ک د یو سړي هر څنګه خو زمونږ شوبې چې کم دي او فنکار لا یو سندرغاړ ل خپل حق نه ور کوي نو پدی وجه باندې زمونږ زما په خیر چې دا شوبې زم ډېر خقته طرف ته روان دي بس پروزی دا چې چا په لاس کې دا کار د خلکو لاسه
تیر وختونو پرتلا اوس سفر فرق وی نه دا فنکارانو سره د خلکو رویه دا غوي معاشي حالت چې کوم معاش غوي طرف د شوبې نه تر لاسه کیږي هغه خوالي طرف ته تل کنه
نو مخکې چې کوم زمو فنکارانو زمو فنو هغه ډېر مخکې روانو مخکې روانو خو زما په خیال چې د 2014-15 نه دیخوا ډېر په ښکته روان دی ډېر زیات په ښکته روان دی
نو تاسو وجه څه وینئ د دې
نو وجه خو دا ده چې یو خو دا خو ما دوه درې ورځې نور هم ویلي دي چې لکه زموږ کوم کمپوزران دي نو هغوی یو سنگر ته یو سندرغاړي ته نه ګوري چې دی په کم لیول دی ده سره د ده نه کم کار اخیستل پکار دي زما کار یې زه کم کار کول شم هغه د بل نه لي ده بل کار زما نه اخلي نو د دې مین وجه دغه را چې د یو سړي کم کار وي هغه د دې بیتې اغوستین شي یا دې اخلي نه نو مین وجه دغه ده چې لکه حقدار ته حق ملو نه شو بس دغه مین وجه ده
بل د دین علاوه کومنګ د ټولنې خبرو کو چې د دې بیا د فنکار چې کوم ډلې څنګه چې ما وړاندې وي د دوی سره رویه څنګه
نو د فنکار خو زما په خیر چې اخیری کم حال یې هغه ټیک نه په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خو بالکل نه ټیک نو په کاردار شي لکه دوی سره کم از کم حکومت نه شي کم خلکو ته کار هغه شي دا خلک ورسره امداد وکړي
بل دا غیر سرکاري ادارې یا د فنکارو د خېګړې د پاره چې کم تنظیمونه جوړ شوي دي د دوی طرف نه تاسو سم رستوینه
بالکل نه بالکل نه شوی او البته لا عمران خان چې کله ولومبي حکومت ودل خیبر پختونخوا کې نو هغه پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او هغه وخت کې زموږ فنکارانو له 30 روپیه میاشت مقرر کړی و زما په خیچ اولس میاشتې ورکړی و بس د هغې نه پس بیخي بند هېڅ هم نشته هغې نه پس
څه وایي تاسو چې د دې دپاره بیا خاص کر د ښځو سندرغاړو دپاره چې د مخکې نه کمی دي څه داسې اقدامات کول پکار دي
فنکاران خو لکه زیات تر غریبانان دي خو د دې چې کوم سربراهان دي هغوی له پکار دي چې کوم غریب فنکار دی کوم کمزور فنکار دی سندرغاړی دی یا مثلا ډرامو کې کار کوي چې د سره څه ناڅه مرسته وکړي شي که هر یو سر نه شي نو شي دې کمزور سره کم از کم وشي
بعض فنکاران یا هنرمندان دا خبره کوي چې دوی ته کار نه میلاویږي نو په دې اړه تاسو سوې دوی ته کار نه میلاویږي که نه دې شعبې ته د خلکو راتګ یا د ځینو خلکو هغه فنکارانو هغه دلچسپي کمه شوې
مقهر چاته ملاویږي او مانه ډېر خلکو ته پوسه مو کوشش لکه ته د سکرین نه اوټي نو زور دیم ځکه اوټي مچ زما کوم حق دې زه سره خپل حق غواړم مال حق نه راکې نو زه نه کوم چې زه نه کوم د قشنت زما په شته نور د دنیا خلک دي فنکاران دي چې غوی له خپل حق نور کوي دا غي وجه غوی هم نه کوي نو بس الډي مو قانه ملاویږي
خو فنکارانو سره هم دغه مسلې دي کوم چې د نارینه او هنرمندانو سره
چې خلص سره کم دي
د دې وجه دغه نه ده چې په دې شوبه کې خځې فنکاران کمی دي ځکه هغوی ته موقع ډېره ورکړی کېږي که څنګه
نو بس دا خو د هغه خلکو خوښه د هغه خلکو کار دی چې کومو خلکو په لاس کې دا کار دی دا خو هغوی کوي او بس
کو اوسنیو وختونو کې هنرمندانې راتلل غواړي څوک سندرغاړي جوړېدل غواړي د هغوی لپاره د معاش ذریعه ښه ده
نو بس تا خو د هر سړي ته خپل پته لګي زبر ته خپل خبره کوم چې الحمدلله که په ما یو سړی ګانه کوي او که نه کوي زما خپل کارونه شکر الحمدلله ښه ډېر دي که په ما یو سړی ګانه کوي نو ولې به کوم مال به زما خپل حق راکوي زما حق نه راکوي بالکل نه کوم
اخرنۍ پوښتنه د ظهیر زمان صاحب که یوازې د یو هنرمند سندرو ویل یا د دې شعبې د معاش ذریعه نو هغوی له به ګزاره کول اسانی که ګران
زما په خیر په دې حالاتو کې خو هر چا ته ګرانه ده ځکه چې حالات داسې دي چې مثلا یو سړی لس روپۍ ګټي نو شل خوري نو په دې حالاتو کې هر چا راپا ګرانه ده
ډېره زیاته مننه ظهیر زمان صاحب تاسو مشال ریډیو له وخت راکړه
الله هم بس ساته الله هم خوشاله کړه ډېره مهرباني ستاسو له وخت راکړه
اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هیلې پروګرام او موږ په کې تاسو له خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو او بیا په ځانګړې توګه د ښځو هنرمندانو ته ورپېښو مشکلاتو په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هیلې خبرونه سر ته رسی زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي